سلامونه. وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. زه صفي الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاست وایم. وړاندې ازادي په سپو کې خبرونه لرو، خو تر هغه مخکې خبرونه. د طالبانو حکومت وایي د موسکو د ناستې د هغه دریز هرکلی کوي چې د یو سوله ییز خپلواک او په ځان بسیا افغانستان باندې ټینګار کړی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن د موسکو د ناستې په اړه چې پرون له افغانستان پرته د شاوخوا څوارلسو هیوادونو په ګډون جوړه شوې وه یوه اعلامیه خپره کړه. د اعلامیې یوه برخه د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل لوستې او د خپل حکومت ژمنې د سیمې هیوادونو ته بیان کړي دي.
هیڅ فرد او ډلې ته به اجازه ورنه کړو چې د سیمې د ثبات پر خلاف اقدام وکړي، او په دې مخه مو وارد مخه د پیتنګرو ډلو او مخدره توکو د کښت او قاچاق پر خلاف کوټلې ګامونه پورته کړي دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې د موسکو ناستې په څیر د سیمې په غونډو کې د دوی د حکومت د استازو ګډون کولی شي دغه ناستې لا جامع او مؤثرې کړي. د موسکو د غونډې د پای په اعلامیه کې ټینګار شوی چې په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت لپاره د ملګرو ملتو په ډول د نړیوالو مؤسسو تر څارنې لاندې هڅې وشي. د طالبانو څخه غوښتل شوي چې د نشه یي توکو د له منځه وړلو او قاچاق په برخه کې د خپلو ژمنو ودرېږي، او هم د ترهګرو د له منځه وړلو په خاطر جدي اقدامات وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي چې د بشري حقونو د خپلو کمیسیون له مخکینۍ مشرې شهرزاد اکبر سره یې د ښځو، نجونو او لږکیو د حقونو د نقض او په ملي کچه د خبرو په اړتیا بحث کړی. توماس ویست نن په خپل ټویټر دغه څرګندونې کړي. هغه په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د مستندولو او څار په خاطر د شهرزاد اکبر هڅې ستایلې دي. شهرزاد اکبر د بشري حقونو د خپلو کمیسیون مشر و چې د طالبانو په بیا واکمنېدو یې کمیسیون منحل شو او له افغانستان ووتله. د ماشومانو لپاره د ژغورنې مؤسسه د سیف د چلډرن اداره وایي د افغانستان 70% ماشومان د اقلیمي بدلون له امله له جدي ګواښ سره مخ دي. سیف د چلډرن په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي، اقلیمي بدلون ټول هغه ماشومان له خطر سره مخ کوي چې د کورنۍ اقتصادي په کرنه تکیه دی. د ادارې ګواښ کړی چې 2022 کال او همدارنګه 2023 کال به هم روانه وچکالي دوام ولري. اروپایی ټولنې له افغانستانه د 6 ټنه دوا او روغتیایي وسایلو د مرستې خبر ورکړی. په افغانستان کې د دې ټولنې ماموریت په ټویټر لیکلي، دا مرستې پرون په الوتکه کې کابل ته رسیدلې. تر دې دوه ورځې مخکې اروپایي ټولنې له بېوزله افغانانو سره د 15 میلیون یورو د مرستې خبر ورکړی وو. او د امریکا په منځمهاله ټاکنو کې جمهوري غوښتونکي وتوانېدل د استازو جرګې کنټرول په لاس کې واخلي. اسوشیتد پریس خبري اژانس ویلي دغې جرګې کې د کنټرول لپاره 213 څوکیو ته اړتیا ده چې جمهوري غوښتونکو د کالیفورنیا د پایلو تر اعلان وروسته ترلاسه کړي. ډیموکراتانو یوازې 211 څوکۍ خپلې کړي او د پاتې 6 څوکیو برخلیک لا معلوم نه دی. خبرونه مولاند واوریدل، کولی شي تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. تر لنډې دمې وروسته ازادي په سپو کې پروګرام د احمد شیبر په کوربتوب مېروي.
د ازادي په سپو کې
در امواج ازادي
احمد شبریم ستاسو کوربه، هر کله مو کوم. لنړیوال ټولنې سره د طالبان حکومت تعامل کولای شي؟ څنګه ممکن ده چې طالبان د نړیوال غشتنې ومني او نړیوال طالبان پر رسمیت وپیژني؟ په دې بحث کې هڅه کوو چې دې پوښتنو ته ځواب پیدا کړو. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، په دې اړه راپور لرو چې ولې نړیوال له طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، څرنګه یې په رسمیت پیژندلی شي، او که په رسمیت نه وي پیژندل شوی افغانان له څه ستونزو سره مخامخېدای شي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
نو چې امنیت هم شته، ولس هم شته، او جغرافیه هم شته، نو د مو حکومت هغه شرایط ټول پوره کړي دي چې باید په رسمیت وپیژندل شي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ټینګار کوي چې باید په رسمیت وپیژندل شي. خو له دې سره سره ولې نړیوالې ټولنې له دې ډډه کړې چې د طالبانو سرپرست حکومت چې واک ته د رسیدو 15 میاشتې یې پوره شوې په رسمیت وپیژني؟ هغه مسلې چې په سیاسي، اقتصادي، سوداګرۍ، کلتوري او نورو برخو کې له ګاونډیو سیمې او نړۍ سره پر اړیکو سوری غوړولی دی. د سیاسي او حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد ادیر صفایي وایي د ده په باور دو عمده لاملونو د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو مخه ډپ کړې ده. یو یې داخلي اړخ لري او بل یې هم نړیوال.
جهان ته هم دوی په همدغه نظر ګوري او اهمیت نه ورکوي. هغه غوښتنو ته یې په نړیواله سویه او د نړیوالو قوانینو او پیژندل شوو قراردادونو او د متنونو د بشریت په نفع باندې داخل او خارج کې نوغو ته به هم اعتراض ونه لري. نو په همدې لحاظ هغه عمده هیوادونو د جهان چې حق د ویټو لري په امنیت شورا کې د ملګرو ملتونو تر څو هغوی اقدام ونه کړي او په رسمه توګه پیژني جهان هم دا اقدام پروژه پورې نه دی کړی.
که لویدیځوالو چې د افغانستان په ړنګ شوي پخواني جمهوري نظام ډېره پانګونه کړې، د طالبانو له په رسمیت پېژندلو ډډه کړې، د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو په ګډون د سیمې مهمو لوبغاړو لکه چین او روسیې چې له طالبانو سره مخکې له دې چې په افغانستان کې واک ترلاسه کړي نږدې اړیکې ټینګې کړې وې او په زلونو یې خپلو پلازمینو ته د طالب مشرانو پلاوي وربللي وو. ولې د حکومت په رسمیت پېژندلو لاس نیولی دی؟ که څنګه په ډیرو دغو هیوادونو کې د افغانستان د سفارت چارې د طالبانو استازو ته سپارل شوي خو له رسمي پیژندنې ډډه کړې ده. د سیاسي او حقوقي چارو کتونکو یو پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس هم په دې برخه کې دوه لاملونو ته ګوته نیسي.
یو دا چې د افغانستان نه چې دغو هیوادونو ګټو ته کوم ګواښونه پیښتي، طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د دوی دغه اندېښنې له منځه یوسي. دویمه موضوع د طالبان لخوا د یو ټول شمول حکومت نه رامنځته کول دي چې روسي خو مخکې دغه یو ستر خنډ بللی دی. چین نسبتا په دې موضوع غلی دی. ولې دا چې د منځنۍ اسیا هیوادونه ټول د روسیې کلک ائتلافي هیوادونه دي، هغوی هم ورته اندېښنې لري او روسیا د هغوی اندېښنې له پامه نشي غورځولی.
د نړیوالې ټولنې لخوا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نه پېژندلو پر دې سربېره چې له نړیوالې ټولنې سره د دې هیواد پر رسمي اړیکو یې ډېر اغېز کړی او د ملګرو ملتونو په شمول په ډېرو نړیوالو سازمانونو او غونډو کې دا هیواد له دې بې برخې کړی چې خپل غږ اوچت کړي، په افغانستان کې دننه یې اقتصادي، بشري، سیاسي او ورته نورې ستونزې لا زیاتې کړي دي. د افغانستان د مرکزی بانک د میلیارډونو ډالرو شتمنۍ په امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو کې کنګل ده. نړیوالو پر هغو مالی مرستو لاس نیولی چې په تېر جمهوري نظام کې به یې هر کال د افغانستان د بودیجې له 80% زیاته تمویلوله او پر نورو بندیزونو سربیره د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شویو بندیزونو هم د پیسو د انتقال په برخه کې ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. ویل کېږي نړیوال مشروعیت تر ډېره له کورني مشروعیت څخه اخیستل کېږي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی نادر خان کټوازی وایي په اوس وخت کې نه د انتخاباتو لپاره زمینه برابره ده او نه هم ورته اراده شته. اوس پوښتنه دا ده چې آیا کومه بله لاره چاره شته چې په ترڅ کې طالبان له داسې کورني مشروعیت څخه برخمن شي چې حکومت د اکثریت افغانانو او هم د نړیوالې ټولنې لپاره د قناعت وړ وي. ښاغلی کټوازی داسې وړاندیز کوي.
خبره دا ده چې دلته لیستر لیګه د اوس لپاره یو لوی جرګه مراغواړي. که څوک لوی جرګې له نامه سره مغه لري چې لوی جرګې نه د سپېڅلو خلکو د پاکو خلکو جرګه راغواړي، د هر څه په نامه باندې چې هغه جرګه هغه کوي یو جرګه راوغواړي او دغه جرګه داسې یو څه دغه حکومت ته یو دغه په لاس باندې ورکړي چې دوی خو لږ تر لږه نړیوالو ته هغه وښيي چې موږ دغه د یو جرګې لخوا یا د ولس د استازو لخوا موږ
د سیاسي او حقوقي چارو د کتونکو په باور د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت پېژندلو په وړاندې یو بل مهم خنډ د ملګرو ملتونو او د امریکا په تورو لیستونو کې د لسګونو طالب چارواکو نومونه دي چې تر اوسه ترې نه دي لرې شوي. د روان کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو پیښې چې یوه ورځ وروسته یې اعلان د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن وکړ هم په دې اړه چې آیا طالبانو د دوحې د تړون مطابق ترهګرو ډلو ته د نه پناه ورکولو او ورسره د اړیکو د پرې کولو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي ځینې اندېښنې راپورته کړي دي. خو متحدو ایالتونو له دې سره سره د طالبانو له چارواکو سره څو ځلې په دوحه کې خبرې ترسره کړي او هم له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې یو ستر مرستندوی هیواد پاتې شوی دی. د شمیرو له مخې په تېرو 15 میاشتو کې له افغانستان سره د 1.1 میلیارد ډالرو بشري مرسته کړې ده. په سیمه ییزه کچه د طالبانو سرپرست حکومت د اړیکو د ښه کېدو لپاره ظاهرا له تاجکستان پرته چې مشرتابه یې د حکومت په وړاندې سخت دریځ غوره کړی، د روسیې او چین په ګډون له خپلو یو شمېر ګاونډیانو او د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې یو شمېر قراردادونه لاسلیک کړي، خو له ټولو دغو هڅو سره سره ډېره لرې بریښي چې کوم یو د په یوازې سر د طالبانو د حکومت په رسمیت پېژندلو ته راوړاندې شي.
د نوریاس نوري په راپور کې مو دا موضوع واوریدل چې د طالبان حکومت ولې په رسمیت نه دی پیژندل شوی او که په رسمیت نه وي پیژندل شوی افغانان به له څه ستونزو سره مخامخ شي. احمد شیبریم د ازادي په سپو کې پروګرام کې ستاسو کوربه. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکو محمد عمر داوودزی چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر او د ولسمشر اشرف غنی سلاکار وو. بل میلمانه مو د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد دی. د میلمنو هرکلی کوم. داوودزی صاحب، لومړی که تاسو ته راشم، ستاسو په باور طالبان باید څه وکړي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته شبر صاحب او ستاسو ملګرو همکارانو ته، ما ملګری آزاد صاحب ته، ټول اوریدونکو ته زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. طالبان ته مهم کار چې پکار دی هغه داخلي گفتمان دی چې افغانانو ترمنځ یو د خبرو اترو پروسه شروع شي. په تېر یو نیم کال کې دوی ونه شو کولی چې داسې پروسه شروع کړي. یوازې د په نامه د علما وایي یو دوه غونډې جوړې کړې چې هغه د افغانستان د ټولو علماو نمایندګي نه کوله. افغانستان علماو کې هم ډېر داسې خلک دي چې دوی د دې موقف او سیاست سره موافق نه دي او هغوی نه غوښتي وو او نه یې ګډون کړی وو. نو د حل لاره یو گفتمان دی د افغانانو ترمنځ، خبرې اترو یو پروسه ده. میکانیزمونه اسانه دي چې پرې بحث وشي. یو میکانیزم چې اوس حالاتو کې ممکن وي او موثر وي هغه به انتخاب شي. خو چې اصولا طالبان په دې موافق شي چې د ملت سره خبرو اترو ته تیار دي.
مننه داوزه صاحب. آزاد صاحب، د افغانانو ترمنځ خبري اتري داوزه صاحب د دې پیشنهاد کوي. مخکې مو په راپور کې د پخوانی رنګ شوی ولسی جرګې د غړي نادر خان کټوازی دا وړاندیز درلود چې طالبان د لوی جرګه راوغواړي. دا دواړه خبري سره نشتی دي. تاسو څه پیور زیاتوي؟
سلامونه درنښت تاسو همکارانو او زما ګران ملګری داوزه صاحب. ګورئ، په دې کې شکل زده افغانستان په تېر تاریخ کې هر هغه حکومت یا نظام چې د زور د لارې راغلی دی هغه د داخلي ګواښونو سره مخ و، د داخلي مشروعیت سره مخ و. او بیا په تېرو شلو کلونو کې افغانانو د جمهوریت تر چتر لاندې چې کومه حکومت ولي او دولت ولي تجربه لرلې ده. او په یوویشتمه پېړۍ کې په دې کې هېڅ شک نشته چې افغانان د دغه سې یو نظام چې لومړی خو هغه د زور د لارې واک ترلاسه کیږي او تر هغه وروسته یوازې د یوه ایدیالوجیا د یوه فکر کسان هغه واکمن دي. نو هغه د خورا ډېرو ګواښونو سره مخ ده. داخلي مشروعیت په بشپړ توګه هلته وجود نه لري. نو یوازینۍ لار همدغه ده چې ټول قومونه د هغه په ځانګړي توګه د هر سیاسي فکر لرونکی باید افغانستان په سیاسي ساختار کې ځان وویني. هغه مهال د دې امکان شته چې داخلي مشروعیت ترلاسه شي. هغه اوس که د انتخاباتو د لارې چې اوس ممکن شرایط نه وي ورته مساعد، لکن همدغسې د افغانستان دودیز انتخابات چې ورته ویل شوي یا دودیزې ناستې یا پرېکړې چې په تېرو لسیزو کې یا حتی په پیړیو کې مشاهدان یو هغه لوی جرګې وي دا وځي صاحب چې ویل میکانیزم باندې بحث کېدلی شي، نومالي بحث کېدلی شي، لکه تر ټولو مهمه دا ده چې د افغانستان ټول ولس په دې معنی چې د ولس استازي هغه د بیلابیلو اقشارو استازیتوب وکول شي. ګوره، تر ټولو مهمه دا ده چې د افغانستان تر 50% د اکثریت نفوس، یعنی د مېرمنو نفوس په افغانستان کې تر 50% لوړ دی. 50% مده 50% لوړ دی. هغه په بشپړ توګه د ټولو مدني حقونو، د ټولو سیاسي حقونو، د ټولو اجتماعي حقونو، هغه حقونه چې د خدای تعالی په احکام او عوامل او اسلامي قوانینو کې راځي، جعفری وي که حنفي وي که مالکي وي که شافعي وي که حنبلي فقه وي، هغه که ځمکني قوانین وي، د ملګرو ملتونو کنوانسیون وي، د ټولو قوانینو له مخې د یو څو ټول حقونه اخیستل شوی دی. په یو هیواد کې چې په یوویشتمه پېړۍ کې د میرمنو څخه د زده کړې حق واخیستل شي، د سیاسي او مدني فعالیت حق ځنه واخیستل شي، هغه د استبدادي نظام پرته بل تعریف نه لري. نو هغه په بشپړ توګه مشروعیت، داخلي مشروعیت د لاسه ورکړي. او کله چې داخلي مشروعیت د لاسه ورکړي، ښکاره خبره ده چې نړیوالو اصولو او عرفونو له مخه لمخې په نړیوال سټیج باندې من ځواته زیه او نړیوال مشروعیت هم په بشپړ توګه لمنځه ځي. نو لکه کټواجی صاحب چې ولې او داوودی صاحب چې ولې ته دیوړاندې په لیوانی بحثونه سوي دي او همدا وړاندیزونه غوښتنې دي وازنه لار همدا غلا چې تر ټولو وړاندې داخلي مشروعیت به ترلاسه شي.
سلامت داوودی صاحب، ځینې سیاسي کتونکو دا وړاندیز کوي چې دا دوهې تړون دی عملی شي تر څو دې کابل کې واکمن حکومت پر رسمیت وپیژندل شي. په دې اړه ستاسو نظر؟
په دې اړه زما نظر دا دی چې دوه تړون یو ناقص تړون و. که هغه تړون درست وای او ناقصې نه درلودې نو دا بعدي حالت به نه پیښېده. نو ځکه هغه زه فکر کوم چې تاریخ ته سپارل شوی او د سره باید طالبان کینی او د ولس سره د بحث یو میکانیزم پیدا کی. ډیر ښه رژیمونه، ډیر ښه نظامونه هم همیشه حاضری او دای جز د کاری چې د ملت سره مشوره کی. تیر نظام چې جمهوری او منتخب و د ولس سره د مشورې میکانیزم موجود و، ولسی جرګه و، ولایتي شوراګانې و، او مطبوعات و، نو نور میکانیزم جامعت علما و د قبایلو میکانیزم و دغه ټول لارو د ملت سره وختن په وختن مشوره کیده او بیا به چې کله یو مهمه موضوع پیښه شو بیا لوی جرګه هم راغوښتل کیدله چې د دواړو جمهور رئیسانو په وخت کې لوی جرګې دایر شوي. اوس خبره دا ده چې طالبان دغه نقطې ته حاضر شي چې د ملت سره مشوره ضروری وګڼي، دا ملت خپل وګڼي. اوس فعلاً خو دوی یوازې ملایان خپل ګڼي او هغه هم ځینې ملایان خپل ګڼي، نور ملت محکوم ګڼي. دوی حاکم دي او نور ملت محکوم دي. دا د حاکم او د محکوم رابطه دا ډیره مشکله ای او دا به وروسته ډیر مشکلات پیښي.
مننه داوودی صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام دی، د پروګرام میلمانه مو دي شغله داوودی او شغله آزاد. لبی خبرتیا وروسته به هسته دوام ورک.
ازادي په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
د دې پروګرام موضوع مو د نړیوال ټولنې سره د طالبان حکومت تعامل کولای شي. څرنګه ممکن ده چې طالبان د نړیوالو غوښتنې ومني او نړیوال طالبان په رسمیت وپیژني؟ دا صلیب سپو کې د پروګرام کې وړاندې دا اوریدونکو نظر هم لملمنو او لنور اوریدونکو سره شریکو او همدارس په فیسبوک کې دغه پښتنو ته چې کوم اوریدونکو ځواب ویل دی هغه هم لملمنو سره شریکو. آزاد صاحب، دا خبره هم ډیره مهمه ده چې ځینې کسان په دې باور دي تاسو مخکې د اشاره وکړه د شوزو د حقونو مسله، مثلا دغه سي موضوعات، داخلي نور موضوعات، کچرتي به جرګه جوړ شي په هغه کې هم ممکن دغه مسائل تر شي. یعنی ورلمخه طالبان ولې باید ځینې مراحل طی کړي او بعد لږه داخلي مشروعیت ترلاسه کړي؟ فرضاً کوي آزاد جرګه وي، په دې جرګه کې چې د ولس استازي برخه اخلي، خو نو طبي خبره ده چې د طالبان حکومت ته ځین وړاندیزونه کوي او په هغه وړاندیزونو په موافقه کې شي بیا به ګام اخیستل کیږي. څنګه
کوئی شیبل سے تردی اڑان دی ہم جنی دا سی دا پورن لکس والا چھے دا طالبان و مشرطابا پا دیوانے وار وار تنگار کرائی دی چھے پا ہیچ انوان دا مرمنو تا حقا حقونا چھے مرمنی واری پا زنگلی توگا دا دکلی حقونا اغا نور کول کی جو تو پورن مهم خبر دا دا اڑان دی دی چھے دا غسی و جرگیت و ناس چھے مجزو چھال تا دا ولس استازی پا دی مسائل بانے بحثو کی اڑان دی زونو کی غشتنی بی کل ہم اڑان دی دا طالبان کی دنان خورا مهم کسان خورا باصلاحی ته کسانو د واک په ویش کې چې خورا ډېر مهم رول لري، لکه سراج الدین حقانی چې د طالبانو 55% بوسو وایو، هغه د هغه ورورانو سقانی د د لومړی ورځ دی یو ټویټونه اوس موجود دي چې د دې پریکړې مخالفت کړی دی او غوښتنه یې کړې ده چې مېرمنه ته باید زده کړو حق ورکړل شي. د دې تر څنګ شغله باستانه ځای د لومړی ورځ راځي دوه ځلې په عام سټیج باندې د سخت د دې پریکړې غندنه وکړه. زبیولا مجاهد څه موده وړاندې کڅوڅه هم په ظاهره نه د طالبانو ویان دی، لکه تر دې راځي د کورې په طالبانو کې وو واکمن طالب مشر دی. دو درې میاشتې وړاندې ستاسو په همدې رسنۍ کې په ازادي راډیو کې زما سره په بحث کې به ویل که چیرې ول ما واک درلودی نو نن به ټولې انجینې مکاتبو ته تلای. دا په دې معنا چې په طالبانو کې دننه هم ډېری کسان غواړي چې انجینې مکاتبو ته لاړ شي، لیکن بیا هم نشي تلای. دا د دې ښکارندوی کوي چې یو بل قوت یا قدرت دلته شته چې هغه تسامې نشي او هغه تر دې ربیده شواهد او اسناد دا شی په تیرو شل کلونو کې د پاکستان دول دا شی چې پاکستان په طالبانو څومره نفوذ لري او کله چې طالبانو مشران د ډیرو پریکړو مخالفت کوي او بیا هم نشي کولای چې خپل تسامې یا خپل غوښتنې پلیکلی نو دا د طالبانو استقلالیت سوالان راولي. یعنی طالبان هیڅ ډول خپلواک نه دي او طالبان د پاکستان تر نفوذ لاندې یو انت مسله
آزاد څه مننه په همدې برخه کې به د داوودی صاحب نظر واخلو چې په پاکستان کې سفیر هم پات شوې ده. داوودی صاحب تاسو څه فکر کوئ؟
ډیر مهمه خبر ده دا او ډیر یو مهم بحث ده. طالبانو او د پاکستان ډیر خاص او تاریخي اړیکې دي او دا خود نیومه د هینې شروع شوې دا اول ورځ چې طالبان بروز وک دا هي اړیکې د خاصې اړیکې موجوده وي او بیا چې کله امریکایان راغله دوباره دوی برته لاړه پاکستان کې هم پناه واخیستله هم اکثره مشرانو پاکستانی شناختی کارتونه واخیستله هلته سرمایه خپل ډیره کړه هلته خزي وکړې هلته بچیان زینه په مدرسه کې زینه په انټونیو ته لاړ تربیه شول بیا چې دا حالت خو جزئیات ته نه ځو چې راغې او دوی برته دلته حاکم شول نو اولین یو استخباراتي مشر چې دوی تعلنی توګه راغې او د کمرو مخه کې راغې هغه د پاکستان د ایسای رئیس اوس رابطه خو خاصه او تاریخي ده اما دا چې د دوی د فیصلې کې چې روزانه فیصلې کې یا روزانه پالیسی جوړي د یاد خزو په حق لا یا د نور افغانانو د شمولیت په حق لا یا حتی د تروریستي ګروپونو سره د برخورد په حق لا چې دا غدرې مهم موضوعات دي دی کې د پاکستان د ځینو ادارو څومره رول دی او هغه څومره په حاکم دي په دې کې اوس فعلاً ثبوت نه لرم که دا ادعا وکړم به ثابت نه شم کړی اما دا ثبوت هم نه لرم چې رد کړلی شم چې وایم چې نه داسې نه شته. یعنی دواړو خبرو ته شواهد شته دي. زما په فکر باندې دا جزئي اقدامات چې طالبان کوي چې کله ډیورنډ په خط باندې یو سیم قطع کوي یا یو کس د طالبانو نه په غوسه شي یو فیرو کې او بیا د دین استفاده کیږي دا مهم نه دی. دوی باید د سره د پاکستان سره رابطه خپل تعریف کی او هغه میکانیزم د گفتمان چې دی یعنی کله گفتمان میکانیزم شروع شي یو لوی جرګې زه یقین لرم چې د ملت یو د مهمو پښتنو نه بده دوی نه ځای چې پاکستان سره د رابطه مونږ ته تعریف کا آیا موږ د پاکستان د خوا اشغال یو آیا موږ پاکستان یو ملګری ملک دی آیا زموږ رابطه برابر ده ته څومره د هغوی د اثر لاندې دا به یو د هغه مسایلو نه وي چې په لویه جرګه کې به د طالبانو نه پوښتنه کیږي او که ونن که سبا دوی به دا جواب وایي دوی ملت ته دا قرضداره دي چې د پاکستان سره خپل رابطه شرح کړي او تشریح کړي.
داوزه صاحب وبخښئ په همدې برخه کې د خبرونه په پیل کې مهم دي ته اشاره وکړل چې د طالبان حکومت هیڅ هم په رسمیت نه دی پیژندلې. 15 میاشتې وشوې د طالبانو د حکومت شای نه ښکاره خبره ده د ملګرو ملتونو هیڅ غړی هیواد نشته چې 15 میاشتې په پایتخت کې یو ډله واکمنه وي او هغه په رسمیت نه وي پیژندل شوی. په داسې شرایطو کې فکر نه کوي چې طالبان هم مجبوریتونه لري چې په پاکستان باندې اتکا وکړي؟
خا دا خو چې لږ درزم پکې خپل تبصره ولرم دا نوې دور د بشري ډیپلوماسۍ دا خو د دویم جنگي جهاني نه بعد شروع شوه دی او په دې دور کې ملګری ملتونه د ډیپلوماسۍ مرکز دی د دنیا نو متاسفانه چې دا وخت نه چې ملګری ملتونه تاسیس شوی او دا نوې دور د ډیپلوماسۍ په دنیا کې شروع شوه دا یو منځوي ملک په تاریخ کې په دی اویا کلن تاریخ کې څوک سراغ نه لري چې دا اسلامي امارت دی هغه انتحاد انزوا کې واقع دي د دوی رژیم البته دلته یو تفکیک په کار دی نړیوالو افغانستان نه دی منځوي کړي د افغانستان خلک نه دی منځوي کړي هغه چې د دوی سره موافق نه دی احساس د خطر کې هغه بیا خپل ملکونه ته او هغه چې ډیر ضرورت لري په شکل د اشکال کومکونه ورسي تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه چې امریکا چې دلته طالبان وایي چې موږ وځو او موږ شکست ورکړه، هغه یو اشاره یو میلیارډ ډالر کومک کړي چې په دا گاوند کې لوی لوی قوتونه یو دوه میلیونه به کړي، میلیارډ خو خوب هم نشي لیدلی. په هر صورت باندې د طالبانو رژیم منځوي ترين رژیم دی په تاریخ د جهان کې، او په تاسف سره چې زیاتې انزوا خو روان دي، سیاست د سیدی تصامیم د سیدی فیصله د سیدی چې دوی به نور هم منځوي کیږي، او په تاسف سره چې قیمت به د افغانستان خلک ادا کړي.
دا اوسه سمنانه لایبي خبرتیا ورسته او ریډونکو ته مخه کوو او د دوی نظر له تاسو سره شریکو چې او ریډونکو څه نظر لري.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.15 صفه هم نیولای سي.
د واتس اپ شمیره مو د 00420221120 تکراروم 00420221120 تاسو کولی شئ چې د اسکایپ لري هم پرې خبرونه کې برخه واخلئ او په دې ټلیفون شمیره زنګ راته وهاي 00420221120501 تکراروم نړیواله شمیره 00420221120501 اصریب سپوکی پروگرام دی. یو اوریدونکو را سره دی د دوی نظر به راوخلو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ. مهرباني تاسو را سره
یاست.
وعلیکم السلام خپلواک صاحب، شرف لري.
ژوند دی اوسه شهبر صاحب. زیو د داوودی صاحب نظر موارد ای زخل دغه نظر وایم چې دا کناړی پرسپکټ پیجن کنم پیجن خدا د دوی کار دی. دوی غواړي چې دا افغانستان خلک دی افغانی او اسلامي دود او دین لري، او که دوی غواړي چې موږ د نړۍ پر امریکا خپل پټول کې دا امریکا باید موږ درات باید موږ نه چې اسلامي ځان د افغانی ځان باید تام ثلاثم باید در کی دغه مشکل نه دی، بلکې دا یو هر یو د ځان یو دغه لري. بل خبره دا ودی چې ویل چې یو خارې په ډیورن کرته دوی پری پی یا بچی پی دا وړه خبره ده. آیا په بل دوري کې څه طالبان په داس مخارونه لګري تاسو په وای کې واس یا تر بل
ته خاطر بنوز خپلواک څه خبرونه بنوز کدا د خپلواک څه د مقایسو خبرو ته افغانان ورسی لا ادم تر دې دمه د مشکلات نه حل کیشي. اتیر خبرونه کوم تاسو خبرونه کې برخه واخسته مقایسه ته ولاړې زله ټول او ریزون کو هله کوم چې مقایسه ته مزي په اوسنۍ موضوع کې پښتنه وکړي. مقایسه ته نه، له مقایسه پرته مهرباني وکړئ، له مقایسه پرته مهرباني وکړئ. نو
څه پات خپل خبره خبر سردا چې سرګون کسان په یو نامه څه جنونه مچي دا بل حکومت اردو پولیس هم افغان او مسلمان هم ورور دی، په دې کې مشکمه پاکستان مور دښمن دی، او دا دغه یو وخت مکلف دی چې خپل د دوست سره خبرې او خپل دښمن سره خبرې وکړي. دا یو وخت چې د پاکستان سره دریز نیولې دی تاسو منی چې په هیڅ وخت یې هغه حکومت دریز نیول
مننه مننه خپل وخت مننه مننه. بل اوریدون کې ته مخه کوو او لاوریدون کو هیله کوو چې په موضوع خبرې وکي. کچرته موږ دې تراشو چې دا حکومت له بل سره مقایسه کوو، د بل حکومت طرفداران بیا غله د مجاهدینو له حکومت سره مقایسه کوي، د مجاهدینو حکومت دې خلق دیموکراتیک ګوند سره مقایسه کوي، نو دا افغانانو قصيبه هم د سدوام کې. اما که په یو موضوع کې په یو موضوع باندې تمرکز وکوي به نتیجې ته به ورسو. بل اوریدون کې ته مخه کوو، ازادي سپورت پروګرام دی، مهرباني وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مننه تاسې او اوریدونکو ته او مننه ته خپل نیکی احترامات وړاندې کوم. زه ساحل د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه تاسې سره پاډی کوم.
مهرباني.
مننه. ما اسلامي امارت د کومه پالیسی چې وړاندې کړي د دې موږ ملاتړ کوو او موږ هم ملاتړ کوون کې یو د کوم ملګر ملتونو چې تاسې یادوي په دا شلقلنه جګړه کې د ملګر ملتو څه وکړل، اوس موږ اسلامي امارت په رسمیت نه پیژنې، دا وځي سوي معنا چې دا د پاکستان اثر پر امارات پر مجاهدینو باندې پروت یا پر اسلامي امارات پر مشتابو پر دوغه دا مشکت ان ردو او نیم ورسره منو نم اسلامي امارات پاکستان دغه لاندې در اثر لاندې دي او نه به ان شاء الله تعالی په زور د الله او د دې ملت په دغه ځواک سره نه د پاکستان در ځواک لاندې سي موږ کلک ماتل کو د اسلامي امارات سره مش خوخوږي دغه خبرې چې دای کوم خبرې کوي دا وځي صاحب مشر دی موږ ډیر زیات احترام ورته لرو کني مرګ
بلاوریدونکو ته مخه کوو اسریب سپو کې پروګرام دی بلاوریدونکو هم را سره دی مهرباني وکړئ خپل نظر را سره شریک کړئ
خاصار يم لپکیا
مهرباني
سیبات محترم تاسو سلام ملمنو تاسو سلامونه اول خبر پښتل چې د کوپر او د اسلام دوستي هیڅ کله کېدل نه شي کنه لکه ملمنو څنګه ویل چې د حقوق دوه تړونه دا که هر څومره شیخ صاحب د نور مجاهدین عملی کې دې ضمانت مو بیا څوک ورکی چې نړۍ به اتمن په رسمیت پیژني دا هیڅ کله کېدل نه شي ځکه چې دوی ډیره وخت راځي له مجاهدینو سره
خاکسر صاحب او بخشی په نړۍ کې وو پنځوس اسلامي هیوادونه دي د دې نورو ولې له نورو غیر اسلامي هیوادو سره رابط شته مثلا د طالبانو مرکز په قطر کې وو کلونه وسم په قطر کې دفتر لري په د قطر حکومت ولې د سیمې او د نړۍ ټول هیوادونه پر رسمیت پیژني دا ټلیفون قطع شو بل اوریدونکو ته مخه کوو ازریب سپو کې پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو سره یاست مهرباني
تاسو سلام او ریسونکو ته سلام وایم همدرد در سره پاړی کا کین لغمان نه
وعلیکم السلام مهرباني
دغه خدغه نظر داسي دغه ولسته او دغه محیوات کې کم دغه اوس اسلامي امارت په قبضه کې دا دغه مسول ده او بس خدای به خوشحالي ورکړي او د دې په لاس کې دا نور د دې خپل خوخه ده چې اوس ملک می خواته دی یو ولست می خواته دی کنه نو نړیم پستر ګوینی او ولا سم خپل پستر ګوار سوینی کدا وسانه حالات هم د څه پاتې شي او بیا په دې پوسه سی وطن بم ناراضه یو ولس بم ناراضه به چې د وسانه حالات تبدلون ورکی هم په خارج کې افغانان عزت پیدا کی او هم په داخل کې مطلب روزګار او چلیږي نو دا دې کوم مسولیت ده چې خپل مسولیت ته توجه کیږي
غیما نظر مننه هم درسه بل اوریدونکو ته مخه کوو ازریب سپوک پروگرام دی مهرباني وکي لدی اوریدونکو سره ناور د سکایپ لاري اوریدونکو را سره دی خو رابطه زر نه ډټینګ شوه او راځي او برته رابطه قطع کیږي نو ور بشو ملمنوته په ورشو دا وځه لومړی کته سو د دې اوریدونکو په نظرونو او په پښتونوب باندې خپل نظر سره شریک
کړئ د دې اوریدونکو ته خاص د زړه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم او البته چې نور اوریدونکو ته مخکې وړاندې کړل او د دوی نظریات ډیر مهم دي ډیر د قدر وړ دي دا دوه موارد کې به زه لاندې تبصره وکم یو دا چې د پاکستان سره اړیکو خوالی ز طرفدار مې باید چې هی خونه اوازې پاکستان سره نورې دنیا نور ملکونو سره هم باید اړیکې موجوده دوستی ملګرتیاي محدودیت مزمن کې واقع نشي د پاکستان سره پر اړیکو کې په مخ کې وختو کې خو زه په خپل د دې مسول ما چې د پاکستان سره هي اړیکې جوړې کما هم تجارتی هم سیاسي د هر لحاظ اواز نظامی اړیکې موږ نه غوښتلې نور په هر عرصه کې موږ غوښتل چې او کوشش هم کو چې هي اړیکې او پاتونکو کې زما سفارش هم ده چې د هیڅ کاوندي سره په تنش کې ژوند کول د یو اړخم په ګټه نه دی خبره مې دا و چې یوازې پاکستان ته محدود پاتې کېدل دا ښه خبر نه ده دویم موضوع چې په لنډه تبصره کول غواړم هغه دا دی چې زه اکثر اورم د اسلامي امارت ځینې ملګري یا طرفدار خلک دا وایي وایي دا هم که په رسمیت پیژني که نه پیژني دا د هغوی کار دی څه مهمه خبر نه ده نه وروره نه خورې مهمه خبره ده دنیا یو کلی دی په کلی کې چې موږ او تاسو کې یو کور البته یو دا نور کلی تصمیم ونیسي چې یاره دغه کور سره موږ مړ او ژوندې نکو دا هغه کور او کورنۍ ژوند په پاکلی کې ډیر سخت شي، مړې به څوک خخ کی، د مشکل په وخت کې به څوک ورته ورسیږي، د لوګې په وخت کې به څوک ورسره کومک وکړي. نو دا دنیا یو کلی دی، کله چې یو مملکت داسې را پیدا شي چې دنیا یې په رسمیت نه پیژني، یعنی هغه سې مثال دی چې هغه په کلي کې نور کلیوال ورسره مړی او ژوندی بند کړي، دا ډیر بد حالت دی. مونږ او تاسې یو مثال لنډې چې بل ورکمه، مونږ هندو باوره خلک درلودل پخوا چې متاسفانه اوس به ټول تللي، سکان او هندوان هم چې ورته ویله، دا به چې مونږ سره په کلي کې اوسېدل مړي او ژوندي کې به شریک و را سره او برابر به شریک و را سره. نو د دنیا هم دغسې یو کلی دی، افغانستان په انزوا کې ژوند نشي کولی، ډیر به وضعیت تریخ شي په راتلونکي کې، خصوصا د وقایعو په حالت کې، کله چې باندې زلزله راشي، کله چې باندې سیلاب راشي، کله چې باندې وچکالی راشي او بیا ورسره تحریمات هم شي، دا ډیر بد حالت دی. زما دوه مشورې دي د اسلامي امارت کشرانو مشرانو ته، چې یو د دنیا سره مړی او ژوندی دا جوړ کړي، په رسمیت چې نهستی پیژندل شوي، دا ستاسې لویترینه نقیصه ده. او بله خبره دا چې د پاکستان په ارتباط وغږېدي، نو باید همیشه توازن وساتو. زه وینم چې اسلامي امارت یو څه د ایران د انقلاب پیروي کوي، هغه ښه مثال نه دی په دنیا کې، هغه هم ډېر یو بد مثال دی. هغوی خپل ملت په ډېرو بدبختۍ باندې ککړ کړی، یعنی دومره منابع او امکانات چې ایران لري، او اوس هغه جیشل دغه یعنی په هیڅ لیست کې په دنیا کې نه راځي ایران. ولې نه راځي؟ ځکه چې منځوي شوی دی، دنیا منځوي کړی دی، دنیا د تحریماتو لاندې راوستی دی. نو د اسلامي امارات مشران کشران دین باید په دې فکر وکړي، هغه اقدامات وکړي چې هغه باعث د رسمیت پیژندلی کیږي، چې هغه باعث د دې کیږي چې د دنیا سره مړی او ژوندی بیرته برحاله شي.
مننه. دا تاسو د ایران مثال ورکو، ایران البته که له افغانستان سره مقایسه کی، څوک مقایسه کی، ایران تیل لري، ایران شتمنی لري، دا غ ټولو تیلو ټولو شتمنی او ټولو امکاناتو باوجود چې جګړه هم پکې نه ده شوې، بیا هم د دوی حکومت دغه اوس له سقوط سره مخامخ دی او په ایران کې اقتصاد په سهال کې دی، دا همدغه اغله لپاره کارونو لپاره. خو بیا هم ایران له نړۍ لړۍ روي وادو سره بیا هم روابط لري، او د کلی مثال تاسو ورکو، دغه وسوس په کچرته افغانۍ اجازه امریکایانو نه وای ورکړي چې افغانۍ چاپ شي. د ازادي راډیو نمو یو راپور درلود، ویلي چې په څو راتلونکو میاشتو کې چې کال به نو پوره، شاید افغاني نوټ پیخي په افغانستان کې لمن ستللای وای، ځکه چې افغاني پیسې هغه شي، نو افغاني به مهم نه لرلې. آزاد صاحب، تاسو د دې اوریدونکو په نظریاتو باندې څه ور زیاتوي؟
کورای له ما د برخه د تیر څلوشت پنځو سکلو جګلو افغانان له ټولې هغه سیاسي شعور څخه خورا لري ساتلې دي. دا خورا د بدمرغۍ او د خواخوږۍ خبره ده. دغه دوستانو نظر قدر وړ دی، لکن د خواخوږۍ وړ هم دی. دا هیڅ امکان نه لري چې تاسو په یو لوی کور کې نړۍ یو کور ده د عرفونو اصولو خلاف روان اوسئ. هغه چې دلته په نړۍ کې نن په ویشتمه پیړۍ کې د کفر او د اسلام د دوستۍ خبر نه ده، د کفر او کفر د دوستۍ خبر نه ده. روسیا او متحده ایالاتونه دواړه غیر اسلامي هیوادونه دي، روسیا امریکا او چین دواړه غیر اسلامي هیوادونه دي، لیکن بیا هم د ستونزې لري، ځکه دلته د ګټو خبره ده، دلته د ملتونو د هیوادونو د ګټو خبر ګټي خبر ده. نو په نن اثر کې د دین له ادرسه د هیوادونو اړیکه اصلا د تعریف کېدلې نشي. نن هم افغانستان هغه لباده مرغه د ملګرو ملتونو د راپور لمخې د 90% خلک دوه وخت ګوډي نه لري، او هغه چې دوه وخت یې وخت ګوډي هم پیدا کیږي، هغه هم د همدغه هیوادونو زمندغه کفري هیواد چې دی وتوای په دغه توګه د متحده ایالاتونو مرسته دي. طالبان په خپل وای چې هر میاشتې $1 ملیون د مرکزی بانک د امریکا لپاره جي، او تاسو په راپور کې هم یادونه وکړه چې یو اشاریه یو بلیارد ډالر یوازې په تیر کال کې متحده ایالاتونو ورکړي دي. همدغه پیسې د دې باعث شوي دي چې اوس هم هلته خلک ژوندي دي. کنه اسلامي هیوادونو خو د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان دوه ځلې په اسلام آباد کې د پاکستان په کوربتوب باندې ناستې وکړې، متر اوسه پورې د همدې اسلامي هیواد سره هیڅ مرسته ونه کړه. تعریف سیاسي دی، دلته د ګټو د خپلو ګټو د تعریف مسله دی، د هیوادونو د ګټو تر هغو پورې چې طالبان پر همدغه دریشې ولاړ دي ولاړ وي، له بده مرغه به وضعیت به تر دې هم بدتر شي. افغانستان په بشپړه توګه د جغرافیا په بشپړه توګه انضباط تللی، د هویت د لاسه ورکول سوې دي. دلته افغانستان پاسپورت نه لري، افغانستان اساسي قانون نه لري، افغانستان منل شوی بیرغ نه لري، د نړۍ سره هیڅ ډول راکړه ورکړه نه لري. نو هغه دوستان چې د دغه شي دریځونو پلوي کوي، زه فکر کوم یوازې سره تاسف کولای شي، ځکه د سیاسي شعور څخه د پوهې څخه په تیرو لسیزو خورا لرې ساتلي دي دا بیچاره ولس.
مننه آزاد صاحب. آزادی په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو ده له نړیوال ټولنې سره د طالبانو د حکومت تعامل څنګه کېدای شي، او څنګه ممکن ده چې طالبان د نړیوالو غوښتنې ومني او نړیوال د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. په فیسبوک کې مو هم دا پوښتنې مطرح کړې دي. یو شمېر اوریدونکو یا د فیسبوک مینوالو او فیسبوک را سره شریک دوستانو دغو سوالونو ته ځواب ویل دی. زما همکار دا حسیب تلاش دا فیسبوک سره لري لوي خبرتي او روسه بل دوی واورو چې اوریدونکو څه پیغامونه له موږ سره شریک کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تلار سه په فیسبوک کې څومره اوریدونکو دغه پښتون ته مخکې یاد کړي، په څومره اوریدونکو تبصری کړي په فیسبوک کې یو شمیر لمر سره شریک کړي او اوریدونکو سره
تاسو اوریدونکو ته سلامونه. په دې اړه غنو کسانو خپل نظرونه شریک کړي دي، البته بیلابل نظرونه دي چې یو څو لنډې زه دلته تاسو وایم. د زینت په نوم باندې لیکلي دي چې تعلیم ته د وخت ورکړي، ځکه چې یوازینی لار همدا ده. کله چې جاپان وران شو، خلکو او حکومت بیرته کورونه نه جوړول، حکومت اول خلک جوړ کړل، وطن ته وفادار کړل، ځکه چې خلک جوړ نه وي وطن بیا ورانیږي. دوی اوس وطن جوړوي، د دوی هدف د طالبانو څخه دی. ورپسې رحمت قیوم آشنا لیکلي، د ښځو د تعلیم او کار مخنیوي ختم کړي او د نورو اسلامي هیوادونو څخه سیاست زده کړي، دینی افراد ته مخ نه کړي او ټولې هڅې دي د اقتصاد پرمختګ او خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره وي او داسې نور. په ورته وخت کې مصدق اکرم اسحاقزی لیکلي دي چې طالبان حکومت ته پکار ده چې نړیوال ټولنې سره تعامل وکړي، ځکه هیوادونه یو بل ته لازم او ملزوم دي او هیڅ حکومت د بل حکومت سره د اړیکو په نه لرلو سره مخکې نشي تللی. دا اوس هم چې کوم تجارتي اړیکې شتون لري د تعامل برکت دی. همداسې حکومت ته پکار ده چې نړیوال ټولنې سره هم تعامل وکړي، ځکه زموږ هیواد نور هیوادونو ته په اقتصادي او هوهات او حتی نظامی برخه کې ضرورت لري. بل اوریدونکو او د فیسبوک مخاطب لیکلي چې صدام افغان نومیږي، تر څو چې په داخل کې طالبان د ولس غوښتنې ونه مني نړیوال مشروعیت ناممکن دی. داسې نور نظرونه هم لیکل شوي دي چې شمیر ډیر دی او بیلابیل نظرونه یې ورکړي دي.
تلار صاحب ډیره مننه. کور ودان د ازادي رادیو اوریدونکو نظریات مو اوریدل چې په فیسبوک کې لمر سره د ازادي پڅپو کې د پروګرام په ارتباط سره شریک کړی دي. زه چې وسورته ګورم د فیسبوک پاڼې ته تقریبا 950 کسانو تر اوسه پورې خپل نظریات سره شریک کړی دي، ټول نشول وستلې، له دوی منندوی يم. میلمنو ته براشم د فیسبوک د اوریدونکو د نظریاتو په ارتباط آزاد صاحب تاسو خپل نظر سره شریک کړئ.
ګوري په دې کې هیڅ شک نشته، موضوع هم دغه د نړۍ سره تعامل بحث دی. په دې کې هیڅ شک نشته لکه مخکې مو چې په دې باندې بحث وکړ، دا وجود صاحب خپل نظر شریک کړی او په تیر یو کال کې هم دغه بحث روان دی چې د نړیوال سره بې له تعامله افغانستان په خورا بد وضعیت کې دی او څه دی په بد وضعیت کې خلال مو میګر دی له بده مرغه تر وړاندې تل دی چې پر نړیوال تعامل باندې بحث وشي. نړیوال تعامل رامنځته شي، داخلي مشروعیت خورا ډېر مهم دی، د افغانانو سره تعامل ډیر مهم دی چې هغه وجود نه لري. تاسو وګورئ چې په دې باندې واروار بحث کړی دی، د نجونو د زده کړو نیولې بیا بیا تر سیاسي فعالیت پورې، حتی د نارینه وو په افغانستان کې په اوسني وضعیت کې د هغو حقونو په بشپړه توګه تر پښو لاندې شوي دي، او ځینې هغسې له بده مرغه هغسې احکام او اوامر چې د امر بالمعروف د اداري نوم ورکول شوی دی، د خلکو څخه هر څه اخیستی دي. دا په دا ډول همدارنګه د نړیوال ترهګر تر ټولو د نړۍ تر ټولو خطرناک ترهګر په کابل کې وژل کیږي. دا ساده خبره نه ده. دا ټول مسایل دی باعث شوي دي چې داخلي مشروعیت د دې تر څنګ نړیوال مشروعیت خورا ډېر ترلاسه کول خورا ډېر ستونزمن شوی دی. نو هغه نظریات چې په ولس یوازې د نن خپرونه کې نه تېرو پنځلس میاشت کې شریک کړي دي، همدغه نظرونه همدغسې غوښتنې یا همدغه وړاندیزونه یوازینۍ د حل لاره ده چې هم داخلي مشروعیت ترلاسه شي او هم نړیوال تعامل رامنځته شي.
مننه استاد صاحب. په بحث کې مو تر اوسه پورې په دې خبرې وکړلې چې طالبان باید څه وکړي چې حکومت په رسمیت وپیژندل شي، خو دا پوښتنه لا پاتې ده چې طالبان چې نړیوال څه وکړي چې په کابل کې واکمن حکومت په رسمیت وپیژني. دا اوسه په دې برخه کې ستاسو نظر.
بله، مهمه خبر دا واصله خبره هم دا ده چې د یو لاس نه ترق نه خيږي څه مسؤلیت د طالبانو دی او څه مسؤلیت د نړیوالو دی، او یو څه نه څه خو مسؤلیت د نورو افغانانو نه، یعنی غیر طالب افغانان، سیاسيون، مشران، قومي مشران، مذهبي مشران، دا ټول مسؤلیت لري. اوس نړیوالو خو اوس یو حالت پیښ شو چې غیر مترقبه و چې طالبان نظامی توګه کابل ونی و واغه پروسه کوم چې په فکر شو واغه مختل شول، او بیا ته چې طالبان په مذاکراتو کې وادي کړی وي، چې مطبوعاتي بیانونه ورکړي وو چې موږ د نیوې مده کار نه کوو، حقوق به ورکو، نارینه ته، خزینه ته، نړۍ سره به کار کوو، انکشاف به کوو، یعنی د نړۍ یو مسؤل عضو هیواد به یو. نو د دې د پاره نړیوالو ورسره محتاطانه توګه د تعامل ټکي استعمال ک چې په انګلیسي کې ورته انگیجمنت وایي، یعنی د سرنه ورسره خمو خو خو د ملګرتوب یو احتیاطي محتاطانه لاس ورک. اما په تاسف سره دا غنه روسته نړیوال منتظر وو، او په تاسف سره چې بیا د طالبانو سیاست او پالیسي هغه د نوی و مدهینه هم بدتر شو، دا غینم ډیر سخت شو په ډیرو مواردو کې. نو اوس نړیوالو په ذهن کې مملا دوه خبرې دي. یو دا ده چې تعامل خوشته، خو چې آیا درجه جګه کو او که درجه کته کو، دې باندې اوس بحثونه روان دي. دا کوم شی چې په روسیا کې واقع شو پرون او طالبان دعوت نکړل، او ویم ویل په زغرده چې مونږ خفای او مونږ ګلمنیو او مونږ انتقاد لرو، زه کم دعوت نکم. طبیعتا چې هغه ټول اعضا مجلس د روسیې سره موافق و چې دعوت نشو. نو یو گزینه نړیواله تم داده چې د تعامل سطح ورسره کته کی ټیټه کی، چې دا به بیا خني، بیا به مشکلات نورم د دوی زیات شي، سفرونو باندې به محدودیتونه لا پسې زیات شي، او اتاغه سفارتو کې چې دوی سفارتکاران لیږي دا غوی لیگل ورته مشکل شي. خو زما په فکر باندې اصلي مسؤلیت د نړیوالو بیا دا دی چې د افغانانو لپاره د گفتمان زمینه مساعده کی، یعنی یو اړخ رانیولې چې په طالبانو باندې د فشار لارې نیولې ده، دا ټکه هم استعمالي چې موږ فشار راوړو په طالبانو باندې، او اقدامات هم د دې چې فشار پی راوړي، خو فشار سره باید د حل لارې مو سره وخی، او د حل لارې ماغه ده چې داسې یو زمینه مساعده کی چې افغانان په وړکچه پاول کې په غیر رسمي توګه باندې خپل منځ کې یو خبره اترو، یو پروسه شروع کی چې به بل اخره هغه منجر په یو وسیع سیاسي حل باندې، په یو افغان شموله سیاسي حل باندې منجر شي.
مننه. آزاد صاحب، تاسو په دې برخه کې څه وایئ چې نړیوال باید څوک
کره نړیوالو په تیرو 15 میاشتو کې خورا ډیر فرصت طالبان ته ورکړي سره د 15 او 10 ورځې شمه په دی خو طالبانو له لومړي رئیس ورځ رئیس ټولې هغه ژمنه چې د افغانانو سره طالبان سره د امریکایانو سره په دوه کې کړې وي په واره واره رسنوی دلاری دا افغانان ته دا ډاډ ورکړی و نړۍ ته دا ډاډ ورکړی و چې دوی به د تیر په څیر نه وي، نه به دلته ترهګر وي، نه به د افغانانو حقوق تر پښو لاندې کېږي، نړۍ سره به ښې اړیکې ولري. هغه په لومړۍ ورځ دوی تر پښو لاندې کړې، لاکن 15 میاشتې تر ننه پورې نړیوالو خورا ډېر فرصت ورکوي. نن چې نړیوال څه کولی شي، زه فکر کوم ځینې فعالیتونه پیل شوي همدې سره د دې چې د متحده ایالاتونو حتی د استخباراتو مرسیالو د طالبانو د استخباراتو رئیس هم په څه موده وړاندې په قطر کې ولیدله، لکن بیا هم نتیجه ونه کړه. تر ټولو مهمه دلته د افغانستان د افغانانو راټولول دي. خو تر هغه وړاندې کله چې موږ نړیوال وایو په سر کې متحده ایالاتونه دي. متحده ایالاتونه خپل هغه د اسلام باندې ګلوبل ریسپانسبلټي یا نړیوال مسؤلیت لري او خپل نفوذ لري. تر هغه وړاندې چې ټول افغانان سره راټول شي، زه بیا هم په همدې باور یم تر څو چې متحده ایالاتونه د افغانستان په قضیه کې هغه خپله پالیسي چې دی د پاکستان په وړاندې لري په هغه کې بدلون رانه ولي، د افغانستان مسله خورا ستونزمنه ده چې حل شي. په دغه ډول په ځینې ناستو او ځینې پرېکړو لکه د بون کانفرنس باندې ولې بیا دوه تر ناستو پورې او بیا د ښاغلي خلیلزاد هغه انفرادي پرېکړې یا تصامیم د افغانستان په حق باندې نتیجه همدغه سوله به د مرغه. تر ټولو مهمه دا ده د افغانستان په قضیه کې د پاکستان پر رول باندې بحث کول او د پاکستان لپاره بالخصوص د افغانستان په قضیه کې د متحده ایالاتونو په دریس کې پالیسی کې بدلون راتګ. تر هغه پورې چې هغه بدلون موږ ونه وینو، د فکر نه کوم چې طالبان یا طالبانو په واکمنۍ کې د هغه بدلون راشي چې توقع کیږي یا غوښتنه کیږي.
مننه آزاد صاحب. دا اوس په ستاسو په باور حل لار څه ده؟ باید څو شي چې په کابل کې واکمنان په رسمیت پیژندل شي او د افغانستان د چارواکو وضعیت له نورې نړۍ سره عادي شي او راکړه ورکړه او تعامل عادي حالت ته وګرځي.
حل لار ډیالوګ دی. دا تعامل چې وایي دا یو مرحله د ډیالوګ دی، یو شکل د ډیالوګ دی. دا افغانانو ترمنځ ډیالوګ په هر شکل چې کېږي شي باید شروع شي، څه د پردې مخې ته شروع شي، څه د پردې شاته شروع شي، او په دې د دې په څنګ کې بیا نړیوالو خو حتی د قیودات د سفرونو چې وضع کړي دي، زه خبره مې چې کچېره طالبان دغه یو گفتمان ته حاضر شي، یو خبر اترو ته حاضر شي، په دې کې هغه ور سره به نرمش کی. یعنی حل لار د خبرو ده. د یو حالت ډیر خدای چې ټول په خوشاله یو چې څلويخ کال بعد درې څلويخ کال بعد په ملک کې جنگ ختم شو، او زمونږ ټول ویره دغه ده چې کدا د تعامل سطح د تعامل کچه کم شي، نو بیا زمينه خدای نه خواسته دي ته مساعدي چې زین نور نه وي جنگي ډلې را پیدا شي، زړی جنگي ډلې برته احیا شي، او خدای نه خواسته د جنگ یو بل دور په دې د افغانستان په محوریت پیدا شي. نو زما په فکر باندې زیات مسولیت په قندار او په کابل کې دي، او دوی باید په سړه سینه باندې کینی غور وکړي، فکر وکړي. احساساتي فیصلې یا په احساساتو باندې مبنی فیصلې هیڅ وخت نتیجه نه ورکوي. باید عقلانی سیاست مخته کی، د عقل او منطق او د جهان د وضعیت د تحلیل په بنا باندې فیصله وکړي. ګوري دغه د روسیې او د یوکرين مثال واخلي. پوتین یو احساساتي فیصله وکړه، خپل گاونډیم خراب کړي، د یوکرين او روسیې کې ډیر فرق نه دی، ځانم خراب کړي، د اول قدرت بودن نه راول وي، یو عادي قدرت موس نه دی. دا ولی ځکه چې په احساساتو باندې مبنی فیصله وکړه. نو د اسلامي امارت مشرانو ته زما مشوره دا ده چې یو خود ملایي د دایرې نه لږ ضروري، ملایي خو ضرور دی، مسلمانانی شکر دی، ملان په غوږ کې اذان کوي، د کله نه چې مونږ شروع کړو دوی امامان دي، مونږ هم پسې کړی، د دین لارې راښودلې، د خدای لارې راښودلې ده. ولې په دې شکل باندې چې مونږ او تاسې بله ورځ ولیده چې د امتحاناتو د ملي ادارې رئیس چې پوهان و هغه لرې کړی شو، او ملا صاحب راغی. چون دلته خبره د دیو چې د ملا صاحب بنا په هر وجو چې د وزارت نه لري کړی شو، نو دا به یو جمع پورې اړه درلوده، ویل چې ده تم باید یو کار پیدا شي، نو راځئ چې دا پوهان صاحب لرې کړو او دا ملا صاحب یې په ځای راولو. دغه فیصلې دا په جهان باندې بیا بد اغیزه کوي. یا هم مثلا دا درې څلور ښځې ورکې دي، ځوانانې ښځې ورکې دي، دا هم په افغاني غیرت باندې سمه خبره نه ده، په شرعي حساب ښه خبره نه ده، او د دنیا د تعامل له مخې خو ډېره بده خبره ده. زه چې دا خبرې را خلاصه کوم، درې موضوعات دي چې آزاد صاحب ورته اشاره وکړه چې په دې درې واړو کې نړیوال مثبت تغییر غواړي، پس د هغې بیا عزیز دي چې په رسمیت یې وپېژني. چې په هغه درې واړو کې عاجل یې دا د ښځو حقوق دي، هم د تعلیم حق او هم د کار حق. او بیا ورپسې خبره ده د تروریزم دی، یعنی د میلمنو ده، چې هغه مثلا یو طرفه شي، باید هغوی کې هغې سه کې د طالبانو موقف دنیا ته د قبول وړ نه دی، چې دوی وایي مونږ اجازه نه ورکوو چې چا باندې حمله وکړي، یعنی مونږ سره دي ښه عیش و نوش کې دي، ته به اجازه نه ورکې، تاسو به بن لادن ته مې اجازه نه ورکړې، القاعده ته مې اجازه نه ورکړې، خو هغه حمله وکړله، هغو نه یو لوی مصیبت یې جوړ کړ. او درېیمه خبره بیا دا چې د حلقه د حکومتدارۍ د طالب و د ملانه وسیع شي، دا ملت دا ملک یوازې د ملا او د طالب نه دی، دا د ټولو افغانانو دی. د کاغه افغانان په هر ژبه خبره کوي، که د هر مذهب خلک دي، دې کې ټول حقدار دي، دا ټول باید پکې شامل وي، دا ټول باید پکې ځان ویني. دا چې دوی بیا وایي چې موږ هغه د یو ملا صاحب دا قوم نه راولو، هغه ورسره نه دنیا مني، نه هغه قومونه او هغه اقشار د ملت مني ورسره. نو زما نظر دا دی، زما مشوره دا ده چې مخکې دی چې ناوخته شي، لکه یو وخت کې مجاهدینو جنگ شروع که، هر څه مشورې به ورکول کېدي چې مه کوئ، دا خو بیا پې ناوخته شو، طالبان پسې را پیدا شو. او مخکې دی چې په طالبان هم ناوخته شي، خدای نخواسته یو بل حالت ته واوړو، یو بل جنگ ته واوړو. هیله ده چې دوی په سړه سینه باندې کینی او
دوزه سب وبخشي
اصلاحات راولي په همدا درې مورده کې.
په لنډو فکر نه کوي چې دغه اوس هم د ماسکو غونډه چې د مختلفو هیوادونو استازو برخه پکې اخیسته و، طالبانو ته یو خبرداري ده، یعنی دغه هیوادونه چې له دوی سره څه نږدې و ده هم لري شوې دي، د دوی اعلامیه بيخي د دوی زړه سره برابر نه ده.
از ما په فکر څونه چې لږ تماتومه تجربه لرم، خصوصا په دې منطقي ملکونو کې، یعنی اولټیمیټم ورته نه شو ویلی، خو د خبرداري اولټیمیټم ترمنځ یو شی و ده، دا دوی لپاره ښه خبر نه دی. خدای نه خواسته دا په تجارتي اړیکو باندې اثر غورځي، لکه مخکې مې چې اشاره وکړه ډیپلوماتیکو باندې اثر غورځي. تک راتک خو تقریبا د مشرانو منځ کې بالکل قطع دی، نو اته خدای نه خواسته وخت را نشي چې دا ټول سره راټول شي او د ملګرو ملتونو د شورا امنیت د چتر لاندې بیا یو بله فیصله وکړي. نو هغه مخکې دی چې هغه ته ورسیږي، ما نظر دا دی، ما عاجزانه مشوره ورته داده چې لږ زره په سړه سینه باندې سره کینی او په پراخ نظر باندې یو سوچ وکړي ځان سره، که ښه خبره معقوله خبره تا ته د هر عقیده سره کې خوخه خو خبره دا هغه باید ومني، هغه چې د خنه ده په دلیل رات کا هغه به در سره خلک مني. نو دا درې موارد کې چې ورته اشاره وکړه چې د تروریزم سره رابطه، د ښځو حقوق، او همدارنګ د افغانانو مالکیت، د ټولو افغانانو مالکیت، دا خو هغه خبرې دي چې دا د افغانانو خبرې دي، دا خو موږ افغانانو ورته وایو. هر هغه افغان چې یو څه آگاهی لري همدغه نظر باندې دی چې دې درې واړو موردو کې د طالبانو پالیسي غلطه ده، کمزورې ده. اوس دا چې نړیوال هم همدا تاییدي همدا موقف نیولی دی، خو دا خو یو معقول موقف دی د نړیوالو. نو ښه خو دا ده چې په دې کې تغییر راوله، هم به ملت در سره شي، هم به نړیوال در سره شي، دنیا به ګل ګلزاري، بیا به خدای نخواسته جنگ ته نه ځو، اوس به آبادۍ خواته لاړ شو. اخر یو خبره کوم شبر صاحب، تا ته معلومه ده، ما ته معلومه ده چې که دا د دوها تړون هغه وخت کې درست عملي شوی و، نو په هماغه کال په یعنی په 2022 کې 4.5 میلیارد ډالر امریکایانو ورته ساتلي وو، چونه تیر دو کلو کی تیر نظام تا ور نکړل 1500 په کال کې ورکړ چې معمول به 4 میلیارډ ورکول هغه ماته معلوم دی چې ساتلی و چې 2022 کې به هغه نوی حکومت ورکی او ترجیحاً هغه ولسوالۍ چې د جنگ دوران کې برته پاتې شوی وي د جنگ د وجې نه پکې کار نه و شوی هلته به دا پیسې مصرفیږي داتم هغه پیسې لاړې یو مقدار راغله په د دبلیو سی په غنمو باندې مصرف شولې او د انجیوګانو د کارمندانو معاشات شو یو څه کم تم به غریبو خلکو تم رسیږي نو دا خو دا خو دا خو کمزوري ده کنه
مننه داوزای صاحب مننه داوزای صاحب او آزاد صاحب لطا صاحب مننه کوم وخت نور اجازه نه راکوي چې په دې برخه کې بحث ته ادامه ورکړو تر بل خبرونه مو په خدای سپارم.